د مازدیګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو مازدیګرنی خبري مجله ده. دا خبري مجله زه احمد شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي، تاسو له افغانستان سره د عربي متحده اماراتو له نویو تړونونو خبرو، چې هم پکې د افغانستان سره مرسته شامله ده او هم په اماراتو کې د زندانی افغانانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو اترو موافقه شوې ده. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه سره اورو. جنقال کوزه وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال او د یوې کورنۍ څوکړې وژل شوې. د هرات ښار په چاودنه کې یو ښځه مړه او لس کسان ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړی مامور د قراردادونو ورکولو په بدل کې د بډو اخیستو په تور نیول شوی او د نایجیریا په مرکز ابوجا کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې بمې چاودنه شوې. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ وای د دې ولایت په برکه برکول سوالی کې په کور چې وسلوال مخالفان پکې پټ شوی ول. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان او د دریو خزو په ګډون د دې کورنۍ څو کسان وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی ازادې رادیو ته ویل وسلوالو طالبانو د برکه برک په شاکۍ سیمه کې په یو کور کې پناه اخیستی وه. د نیولو د عملیاتو پر مهال د ملي پوځ لاسکرو سره مقاومت وکړ او درې عسکر هم وژل. روغ لیونی وای لنخته ورسته هوایی حمله وشو چې د یو سیمهیز قومندان په ګډون څلور طالبان او د کورنۍ څوګړې پکې وژل شول.
څنګه درې کسان د کوټن نوځي کورنۍ په دغه کې چې دغه په اساس درې کسان په شهادت رسیږي او دغه ورسته دغه ځکه مقاومت کیږي چې د هوایی قوا واسطه مقاومت لمنځ ځي په دغه چې ځکه قاریجان د طالبانو مشهور قومندان د داسس او د درې کسان نور ملګری او د دغه کور ازاري
په کابل کې د ایصاف ویان د لوګر په عملیاتو کې د څو تنو وسلوالو وژنه تایید کړې، خو وایي ملکیان پکې نه دي وژل شوي. د ایصاف ویان زیاته کړه دوی د دغه مسلې په اړه څېړنه کوي. نن سهار د لس نیمو بجو په شاوخوا کې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ په مخ کې یوه چاودنه وشوه. یوه ښځه پکې مړه او یو شمېر کسان پکې ټپیان شول. د هرات د امنیت قومندانۍ ویان نورخان نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکو مواد په یوې لاسي کراچۍ کې ځای په ځای شوي ول. له بلې خوا د هرات د سیمه ییز روغتون د جراحۍ د څانګې ډاکټر برکت الله محمدي وای په دې چاودنه کې یوه میرمن وژل شوې او لس تنه ټپیان دي. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ایصاف وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې وسلوال نیولي. د عملیات د پنجشنبې پوره شوي او هغه وسلوالې نیولي چې په سیمه کې د سړک د غاړې ماینونه یې ښودل او نورې تروریستي حملې تنظیمولي. ایصاف په یو اعلامیې کې دغه راز ویلي، د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې چې د حقانی شبکې د یو غړي د لټون په مقصد پیل کړي ول، یو شمېر مشکوک وسلوالې نیولي. دغو وسلوالو په سیمه کې د حملې کولو پلان درلود. ایصاف دغه راز ویلي، د دوی یو عسکر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حملې کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړی مامور په افغانستان کې د قراردادونو ورکولو په بدل کې د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. دی سي دندري وادي چې په افغانستان کې د اور لګیدنې او عاجلو چارو د مشر په توګه موظف شوی و، د پنجشنبې په ورځ د امریکا د اتلانتا ایالت په یوې فدرالي محکمې کې حاضر شو. څارنوالان وایي وادي له یوې افغاني کمپنۍ سره معامله کړې وه چې دغې کمپنۍ ته د یو قرارداد ورکولو په بدل کې به ورته څلور لکه ډالر ورکوي او دغه راز یې موافقه کړې وه چې د یوې فیصدۍ په بدل کې به دغې کمپنۍ ته نور ستر قراردادونه هم ورکوي. څارنوالان وایي وادي د چهارشنبې په ورځ په اتلانتا کې پنځه نوي زره امریکایي ډالره نقد ترلاسه کړل او ژمنه ورسره وشوه چې نورې پیسې به کمپنۍ ته د قرارداد له ورکولو وروسته ترلاسه کړي. د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې مامورینو نوموړی لاس په لاس ونیوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نن چاودنه وشوه او د ژغورنې د کارکوونکو په وینا وطن پکې وژل شوي. عیني شاهدان وایي په چاودیدونکو موادو بار یوه لارۍ د ملګرو ملتونو په دفتر ورغله او په چاودنه کې د دغې ودانۍ یوه برخه چې د ملګرو ملتونو دفترونو پکې وه له منځه لاړه. عیني شاهدان وایي دوی ولیدل چې د چاودنې له ځای څخه یو شمېر مړي راوویستل شول. نور مړي د ودانۍ تر خرابو لاندې بند پاتې دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په نایجیریا کې د القاعده شبکې د شمالي افریقا د څانګې مربوط د بوکو حرام اسلامي بنسټپالې ډلې په ګډون یو شمېر افراطي ډلې فعال دي. د انګلستان دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې نن د معمر قذافي په پلرني وطن سرت کې په یو سنګر باندې د رهبري شوو توغندیو حمله وکړه. د سې شنبې په ورځ یاغیانو د مامور القذافي په استوګنځای یرغل وکړ او له هغه وخت راهیسې د نوموړي ځای نه دی معلوم. د لیبیا د یاغیانو ځواکونه چې د قذافي او د هغه د ملاتړو په لټه کې دي وایي د سرت خار پر لور پر مخ روان دي، خو د دغه خار په ختیځ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. دغه راز په ترابلس کې هم د خال خال ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. د یاغیانو مشرتابه د قذافي پر سر د $1,000,000 انعام اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر نن وویل په خپل سر وژنې د سولې او جګړې په دواړو حالاتو کې مجاز نه دي. له بلې خوا د یاغیانو د انتقال ملي شورا نن له بنغازي څخه مرکز ترابلس ته انتقال پیل کړ. لویدیځو خبري رسنیو ویلي د لیبیا د ملي انتقال د شورا نیمایي غړي له بنغازي څخه ترابلس ته لاړل. وسلوالو نن د پاکستان د پنجاب ایالت د وژل شوي والي سلمان تاثیر زوی په لاهور کې وتښتاوه. سلمان تاثیر د جنوري میاشت کې دین ته د سپکاوي له قانون سره د مخالفت له وجې وژل شوی و. د پولیسو مامور سید ممتاز وویل څلورو تنو وسلوالو د شهباز تاثیر موټر ودراوه، د ټوپک په زور یې هغه له موټر څخه راکوز کړ او په بل موټر کې له ځانه سره یووړ. تر اوسه کومې ډلې د شهباز د تښتونې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د شهباز ورور شهریار تاثیر خبري رسنیو ته ویلي کورنۍ ته یې طالبانو او افراطي ډلو ګواښونه کړي. یو بل خبر له مخې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سختو مونسوني بارانونو له وجې راوتلو سیلاونو زیات شمېر کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا په کندیان درې کې د پنجشنبې په ورځ سیلاونو کورونه او زراعتي ځمکې ویجاړې کړې. د خیبر پختونخوا د عاجلو چارو د ادارې ویان عدنان خان وایي د سیمې خلکو 3 مړي راایستلي او 8 تنه لا درک دي. په زرونو کسانو نن د ایران په مرکز تهران او نورو ښارونو کې د قدس د ورځې په نامه لاریونونه وکړل. د ایران رژیم هر کال د روژې د میاشتې په وروستۍ جمعې له فلسطینیانو سره د پیوستون او له اسرایلو سره د مخالفت لاریونونه کوي. د ایران دولتي ټلویزیون په سترو ښارونو کې د زیات شمېر خلکو د لاریونونو تصویرونه وښودل چې مرګ پر اسرایلو، مرګ پر امریکا شعارونه او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکي امام خمیني عکسونه یې له ځانه سره وړل. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په همدې مناسبت په تهران کې د وینا پر مهال وویل د یو خپلواکه فلسطیني دولت له جوړېدو وروسته به په سیمه کې اسرائیل ته ځای نه وي. د ویل د فلسطیني دولت جوړېدل به د ټول فلسطین د ازادۍ پر لور لومړی ګام وي. د سوری فعالان وایي د بشار الاسد د رژیم پر ضد نن هم په لارو کوڅو کې مظاهرې وشوي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په زرونو کسانو په صنعتي ښار حمص کې مظاهره وکړه. په دیر از زور ښار کې هم امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو لارین مات کړ. د دمشق په لمنو کې په دو مناهي کې هم په مظاهره کوونکو ډزې وشوې. د نن ورځې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا نوې مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو پرون وویل د روسیې او چین استازو د امنیت شورا هغه خبرې تحریم کړې چې د لویدیځ په وړاندیز یې د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد د بندیزونو په اړه بحث کاوه. د بشري حقونو ډلې وایي د سوری امنیتي ځواکونو د مارچ له میاشتې راهیسې چې د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي تر اوسه له 2000 زیات کسان وژلي دي. او د جاپان صدراعظم ناوتو کان په دې څوکۍ باندې له یو کال کار کولو وروسته نن د خپل استعفا اعلان وکړ. د جاپان خبري رسنۍ ویلي کان اعلان کړی چې د واکمن ډیموکراتیک ګوند د مشر له څوکۍ څخه استعفا کوي او په دې توګه به د صدراعظمۍ دنده هم پای ته ورسیږي. د جاپان ډیموکرات ګوند به د دوشنبې په ورځ نوی مشر وټاکي او هماغه کس به د دې هیواد صدراعظم هم شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو چې ازادي راډیو ته د عربي متحده اماراتو د مرستې په اړه کړې دي. په دې مرستو کې د افغانانو لپاره د زرګونو اپارتمانونو جوړېدل هم شامل دي.
پروژې مار 4000 اپارتمان اداره شي برای معلولین او مریوبین در منطقه قصبه کابل.
په دې خبري مجلې کې به مو افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا د غزیدلو په مخ کې لخندونو خبر کړو. په هرات کې د نننې چاودنې جزئیات وړاندې کوو چې ملکیانو ته مرجوب لاړولې او دا به هم واوري چې د کونړ په مرکز کې په زرګونو مېرمنو او نجونو د قرآن کریم په ختمونو کې برخه اخیستې.
وې درس ترجمه شوې ده ختمونه د کونړ په مرکز کې شوې چې زمونږ ډېرو په زرګونو خویندو کې برخه اخیستې.
پروانه خبری مجله کې مو د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچو د نن ورځې له عام کار بندیز هم خبر و. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنی مو بچو د ازادي رادیو روانې خبری مجله اوریدلای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې دی جکپوري پلاوی په مشهد د متحد عربي اماراتو له رسمي سفر کابل ته ستون شو وای د دغه هیواد د چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه موافقه ترلاسه کړې ده. د زلمی رسول په مشه افغان پلاوی په ابوظبي کې په خپل دوه ورځني سفر کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د همکاریو د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل په دې سفر کې د دې ترڅنګ چې اماراتو 2.5 میلیونه ډالره بلاعوضه مرسته له افغانستان سره وکړه، دا موافقه یې هم وکړه چې له متحده عربي اماراتو د افغان بندیانو د راستنولو په اړه خبرې پیل شي. ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې سفر په اړه مرکه کې چې احمد زبیر ژمنې مرکه کړې ده، چې پر بنسټ احمد زبیر ژمن له کابل راپورټ لري.
د بهرنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې په بیلابیلو برخو کې د هغو یو شمېر تفاهم لیکونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې په ابوظبي کې له متحده عربي اماراتو سره د دواړو هیوادونو د همکاریو د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې لاسلیک شوي دي. ډاکټر زلمی رسول وویل چې په دغه سفر کې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، د ښوونې او روزنې او قانونو په برخو کې په همکاریو ټینګار وشو. هغه وویل د متحده عربي اماراتو چارواکو په دې سفر کې د 2.5 میلیونو امریکا ډالرو بلایوز مرستې موافقه وکړه چې د هغې په یوې برخې به د کابل په قصبي سیمه کې معیوب کسانو ته اپارتمانونه جوړ شي. دوی وایي په دې غونډه کې لومړی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د تفاهم یو یاداشت لاسلیک شو. بیا د متحده عربي اماراتو لخوا د 250 میلیونو بلایوز مرستې تفاهم لیک هم لاسلیک شو. په دې به په افغانستان کې پراختیایي پروژې، په ځانګړې توګه د کابل په قصبي سیمه کې معیوبو او معلولو کسانو ته د هستوګنې د 4000 اپارتمانونو د جوړولو پروژه تمویل شي. زلمی رسول ویل د پانګونې په برخه کې د موافقه لیکونو په برابرولو او د مخابراتو، ښوونې، روزنې، د لوړو زده کړو او په ځانګړې توګه قانونو او کرنې په برخو کې د همکاریو په پیاوړي کېدو موافقه وشوه. د بهرنیو چارو وزیر ویل پریکړه وشوه چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان زندانیانو د راګرځولو په اړه د دواړو هیوادونو اړوند ارګانونه خبرې پیل کړي. د نوموړي په وینا دا مهال شاوخوا 150 افغانان په بیلابیلو جرمونو په متحده عربي اماراتو کې زنداني دي. ښاغلی رسول ویل چې ټاکل شوی د متحده عربي اماراتو او افغانستان د همکاریو کمیسون هر کال غونډه ولري. دوی وایي داسې پریکړه شوي چې دغه کمیسون هر کال غونډه ولري. دا یې لومړنۍ غونډه وه چې په متحده عربي اماراتو کې وشوه. دویمه غونډه یې راتلونکی کال په کابل کې کیږي. موږ دارنګه ګډ کمیسونونه له نورو هیوادونو سره هم لرو. البته د کمیسون په سر کې د بهرنیو چارو وزیر وي، خو د نورو وزارتونو استازي هم پکې وي. په خاطر دې د متحده عربي اماراتو چارواکو ژمنه کړې وه چې د سولې په پروسې کې له افغانستان سره مرسته چمتو دي. متحده عربي امارات یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د سولې د پروسې د پرمختګ په صورت کې پکې د وسلوالو طالبانو د دفتر د پرانستنې خبره هم کیږي. خو د بهرنیو چارو وزیر وویل د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي شوې، خو ښایي د سولې د عالي شورا یو پلاوی په راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر وکړي. متحده عربي امارات له افغانستان سره له مالی مرستې سربیره د ناټو په مشرۍ په ایساف ځواکونو کې سرتیری هم لري.
د افغانستان او تاجکستان د برېښنا په معامله کې ستونزه پیښه شوه. د تاجکستان چارواکي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو په برخه کې له افغان چارواکو سره موافقه ته ونه رسېدل او داسې ښکاري چې افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د خرڅلاو چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې دواړه خواوې لومړنۍ موافقې ته رسیدلی وو، نو بیا ولې افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا په انتقال کې ستونزه پیدا شوې؟ عصمت څاروان رپورټ لري.
افغانستان له تاجکستان د یو کال په تضمین د برېښنا درانیولو غوښتنه درلوده، خو تاجکستان له دې کبله چې په منی او شمی کې د برېښنا له کمښت سره مخامخ وي نشي کولی چې له افغانستان سره موافقه وکړي. ټاکل شوی و چې تاجکستان د سشکال د اسد له 19 نیټې افغانستان ته د برېښنا صادرات پیل کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. دا قرارداد د تاجک برېښنا او د دمست خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و. د دوی له قرارداد سره سم د تاجکستان د سنگي تودي د برېښنا کوټ برېښنا باید اوس د افغانستان شمال ته لیږدول شوی وای. خو د تاجک برېښنا شرکت وایي چې تاجکستان دې نه یوازې په دوبی بلکې په ژمي هم افغانستان ته برېښنا ورکړي. د دې شرکت ویان ناصر جان یادګاری په دې اړه د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته وویل
در فصل زمستان امکانات به افغانستان دادن برق رو به این
په ژمی دومره برېښنا چې په تړون کې یادونه شوې ده افغانستان ته نشو ورکولی. افغانستان ته له تاجکستان څخه 15 یا 14 میگاواټ برېښنا انتقالیږي، خو اوس پرچاو ده
15-16 میگاواټ.
د تاجک برېښنا شرکت د ویندوی له څرګندونو داسې ښکاري چې تاجکستان اوس یوازې د دوبی په درو میاشتو کې افغانستان ته برېښنا ورکولی شي، حال دا چې افغانستان د یو کال تضمینی برېښنا غوښتنه کړې ده. افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، خو په وروستیو کې ډېره برېښنا له ازبکستان واردوي. د ازبکستان برېښنا تر کابل پورې غځېدلې ده. ترکمنستان هم هڅه پیل کړې چې افغانستان ته قوي مزي وغځوي او 1500 کیلو واټ برېښنا صادر کړي. که تاجکستان افغانستان ته د برېښنا د صادرولو په برخه کې خپل ستونزه ژر حل نکړي، افغانستان او پاکستان به د انرژۍ له بډایو هیوادونو لکه ازبکستان او ترکمنستان څخه د برېښنا واردات پیل کړي. د تاجکستان د انرژۍ د وزارت چارواکي وایي چې د تاجکستان برېښنا د افغانستان لپاره یو امتیاز دی، ځکه چې د تاجکستان د برېښنا بیه د ازبکستان د برېښنا نیمایي ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر عبدالغفور آرزو وویل چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره د تاجکستان برېښنا ته اړتیا لري، بلکې هر څومره برېښنا چې دا هیواد تولید کړي د پاکستان لپاره هم پکار ده.
ما انرژي پر تاجکستان نه تنها در افغانستان ضرورت داریم که هر چی شما تولید کنید پاکستان هر کجا که بخواهیم انتقال پیدا
ده. همدارز ویل موږ د تاجکستان برېښنا ته اړتیا لرو، هر کار چې افغانستان او پاکستان ته د تاجکستان د برېښنا د صادرولو لپاره پکار دي موږ یې کولو ته تیار یو.
خبری مجله اوری.
د هرات په ښار کې چاودنې تر لسو ډېر هغه کسان وژلي او ټپیان کړي چې د اختر لپاره یې خوراکي مواد اخیستل. د هرات له ښاره شرفالدین سنګزی د پیښې جزئیات بیانوي.
پیښه د جمعې په ورځ د غرمې مخکې د هرات امنیه قمندانې مخې وواړه کې د سړک د غاړې د پټ کړل شوي مایندې انفجار له امله رامنځته شوه. د هرات امنیه قمندانې د جنایي چارو مدیر سمنوال فاروق کوهستاني د پیښې په ځای کې خبري اعلانو ته وویل قربانیان یې ټول عام وګړي دي.
تلفات زی یک نفر شهید داریم، یک خانم سال خورده بود، البته فقیر هم بود.
هغه وای د وطن دښمنانو یو ځل بیا خپل تور څیره څرګند او د ماین په چاودنه روژه په خوله یو مېرمن مړه وطن عام وګړي ټپیان کړه. د هرات د حوزوي روغتون د عاجل څنګ مسؤول ډاکټر برکت الله محمدي روغتون ته د لس ټپیانو د ورولو او یوې مېرمنې د مړه جسد د ورولو وویل زیاتې کړې د وطن ټپیانو روغتیایي حال نازک دی. دلته افغانستان په ځانګړي ډول هراتی خاریان روژه په خوله او د اختر د خوښۍ لپاره ډیری خار تره وتلي دي، ځکه نو ټولو هغو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې پیښې ویرولي وو په عاملینو یې بد وایه.
اگر شهروند اسلام باشه مسلمان باشه خوب نباید این کار بکنه، خو شب عید مردم بیگناه فقط اینجا تلف کرد.
در کار اسلامیت نده، در واقعا اسلامیت نده، در واقعا دلته یو چرخوالا ده، در پلاستیک جمعه که ارتیه و سیاسر وای گدایی که آغاز زخمی سو، در کار شریعت کار نده، ماه مبارک رمضان ده، بای سره طول مسلمانان که محکوم ده در کار، در واقعا در مسلمانان بموند ده، لالوانا سرگردان ده، در بوج محکوم کن در کار.
در هرات دولتی چارواکی در پیخ ترشاد و استوال طالبان و لاسکیل بوری وای پا در غرول، در خلق و خوخی او سولی در خرابی حد سکوی. خود طالبانو یو سیمه ایز قومندان چې تل رسنیو سره خبری کوي ناصر غنزای په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل دوی سړی چاودنه کلاس نه لري. هغه ادا چې دولتي مامورین نمنی وای تر چرنه ورسته به هر څه څرګند کړي.
د هرات په ښار کې یو مېرمن چاودنه وشلې او لستنه ملکیانې ټپین کړي دي، البته دا مېرمن هم له ملکیانو وه. په روسي کې په افغانستان کې د اوربند وړاندیز رد شوی دی. د بریتانیا ټایمز رسپانډي په خپل نننۍ غنې کې راپورټ ورکړ چې امریکا د روژې په میاشت کې له طالبانو سره د اوربند وړاندیز رد کړی وو. د دې رسپانډي لیکنې سره سم پاکستان دا وړاندیز د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې کړی وو. اوس پاکستان غواړي چې په واشنگتن کې د درو هیوادو د جګپوړو چارواکو تر غونډې مخکې د طالبانو په باب د امریکا له دریځه خبر شي. د ټایمز رسپانډي د دې رپورټ غټ ټکي عصمت څاروان اوروي.
د ټایمز رسپانې د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو د روژې په مبارکه میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په باب د پاکستان وړاندیز رد کړی و. د دې رسپانې د راپور پر اساس ټاکل شوی دی چې راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان او امریکا چارواکي په نیویارک کې وویني او د طالبانو له مشرانو سره د خبرو له لارې د روغې جوړې په هلو ځلو کې په پرمختګ غور وکړي. خو مقاماتو ټایمز رسپانې ته ویلي چې له موقت اوربند سره د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو مخالفت د خنډ شودنه کوي. د روژې په میاشت کې د پوځي عملیاتو د درولو وړاندیز د افغانستان، پاکستان او امریکا په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې مطرح شو. یوه لویدیځ څارونکي وویل داسې ښکارېده چې د امریکا دریځ دا و چې دا هیواد په دې خوشحالیږي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي، خو امریکا یوازې هغه وخت غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو دریځ کمزوری شوی وي. رسپانه همدار راس لیکي چې د طالبانو مشرانو ته په دې باب د تضمین ورکول چې نه به نیول کېږي بله مهمه ستونزه ده. له بلې خوا پاکستان ویره لري چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پیلول به د تحریکي طالبان یا پاکستانی طالبانو پر ضد د دغه هیواد د پوځي هلو ځلو داخلي ملاتړ نور هم کمزوری کړي. د ملا محمد عمر له پخواني سکرتر طیب آغا سره لومړنۍ خبرې وروسته له دې په ټپه ودرېدې چې په قطر او جرمني کې له هغه سره د خبرو جزئیات افشا شول. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې اوس ګمان کېږي چې امریکا هڅه کوي له جلال الدین حقانی سره خبرې پیل کړي چې د ناټو ځواکونو پر ضد تر ټولو له خطرناکې شبکې سره تعلق لري. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د دې شبکې د عملیاتو مشري په غاړه لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي یو جکپوري مقام وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه دا خبر ردوي چې دوی دې د امریکا او حقانی شبکې ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره منځګړتوب کړی وي. په واشنگتن کې د راتلونکي میاشتې تر غونډې مخې پاکستان په لومړنیو خبرو کې غواړي چې امریکا ورته واضح کړي چې د طالبانو په وړاندې د واشنگتن پالیسي څه ده، آیا غواړي هغوی ووژني، وینیسي او که ورسره پخلا کی شي. لویدیز ډیپلوماټان وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ له اختلافاتو سره سره دواړه هیوادونه غواړي چې له طالبانو سره د سولې مسأله له خپلو اختلافاتو جلا وساتي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د شزینه دینی عالمانو لخوا د روژې په مبارکه میاشت کې د نږدې 40 سایه د قران کریم د ترجمه او تفسیر ختمونه وشول چې په کې پزرګونون جنو او شزو برخه واخیسته. له اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري رپورت لري.
په کونړ کې د خویندو د یون مسؤلی او د ولایتي شورا غړي میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل هر کال د روژې په مبارک میاشت کې د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو او مرکز کې پر سلګونو ځای د نارینه دینی عالمانو ترڅنګ خزینه دینی عالمان هم د قران کریم د ترجمې او تفسیر حلقې جوړوي او خزو ته د قران کریم ترجمه او تفسیر کوي چې په روانه روژه کې یوازې په مرکز اسدآباد کې د خزینه دینی عالمانو لخوا نږدې 40 ځای د قران کریم پیل شوی ترجمه پېته ورسېدی.
د تیر کار نسکالې ورته ترجمه شوی دی چې موږ خپل په کې برخه اخیستې ده. و ډېر ترجمه شوی دی ختمه نه د کونړ په مرکز کې شوی چې زموږ ډېر بزرګونو خويند په کې برخه اخیستې ده او په هغه کې هیڅ کوم نه دی پاتې شوی په خپل کورونه کې او ټول خزې او نجونی ختمه نه تللی. په لسوالو کې ډېر شوی دی.
حقی ویل په کومو زینو کې چې د سړو ترڅنګ خزي هم په ټولنه کې د قران کریم ترجمه او تفسیر کوي او پر دې هڅو بوختي وي چې پر قران کریم نر او خزي پوکړي څو د قران او اسلامي اصول سره سم خپل ژوند وکړي. هل ته به څنګه یو مسلمان د بل مسلمان د وجنی هڅي کوي
که اصلي طالبان او اصلي مسلمانان خو هیڅ کله به څه نه وي چې دلته غني مونږ نه کیږي دلته روزي نه نیول کیږي دلته خلک د اسلام د لارې نه ویلار کیږي. موږ هم په خپل کوشش کوو چې د اسلام د نظر د خزو حقوق خلکو ته وروپی جنو د حج او قاف د لارې نه د مدرسو د لارې نه د خطبو د لارې نه ټول خلک دیندار دي.
یو خزه چې د قران کریم د ترجمې له ختم څخه راوتلې و ازادي راډیو ته ویل چې دوی به هر ورځ ترجمه تراتللی او پر برکت ډیر څه زده کړی دي.
او ترجمه له ډیر خزه راځي موږ په کې برخه اخستې ده. خدای مسلمانانه ډیر خزه پکې ناستې دي. قرانونه وای دوا کوي او می غوته کوي چې خدای دې اصلاح کړي خدای دې هر چاته دې خدای دې نیکی دغه وکړي. هدایت چې خیال کړه دا غمی زده کړه نن خلاص شنو.
د حج او اوقاف ریاست چارواکي وای چې د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې د قران کریم د تفسیر او ترجمه ترڅنګ په سلګونو جماعتونو کې د تراوو پر مهال د قران کریم ختمونه هم شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترکول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په بلوچستان کې د نواب اکبر بوکټي پنځم تلین ول منځل شو. د وطن جمهوریت ګوند او د برهم داغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپابلیکن ګوند لخوا په کوټه او اکثرو بلوچي سیمو کې تور ورځ کار بندیز او د موټرو پر تګ راتګ بندیز اعلان شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل پر رپورټ کې اورو.
نواب اکبر خان بوکټی 15 کال وړاندې د 2016 میلادي کال د اگست پر 28 نیټه له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د ډیرای بوکټی او کوهلوسي موترمنس په ترتانینو میځای کې ووژل شو. نواب بوکټی 20 کال وړاندې د جمهوریت وطن ګوند په نامه یو حزب جوړ کړ او د همدې ګوند لاره د ژوند تر پایه د بلوچستان د حقوقو لپاره مبارزه وکړه. د هڅه کوله چې د بلوچستان ټول ملتپال ګوندونو سره یو کړي او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره ګډ مبارزه وکړي، خو هڅه ناکامه شوه او وژل شو. د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل اکبر بوکټي د خپل پلار په وژنه کې د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف، په خوانی صدر اعظم شوکت عزیز او د تیر حکومت ځینې نور لوړ پوړي چارواکي تورن کړي او د دوی په خلاف د بلوچستان په اعلی محکمه کې دوسیه دایره کړې ده. خو وایي چې محکمې د دوی د نیولو په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. پرویز مشرف ته خدای سلامي ورکړه او له هیواده د باندې واسطه او دا نور چې دلته دی او موږ په دوسیه کې په نقشه کړي دي، له هغوی څخه هم محکمې هیڅ پوښتنه نه ده کړې چې څه سوي وو څه نه. زه ګمان نه کوم چې له دوی څخه به یو ته هم سزا ورکړل شي. سزا څه چې دوی ته به دا هم ونه ویل شي چې تاسو ښه کار ونه کړ. د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوچستان سیاسي حالات یو مخ بدل شول. ګڼ شمېر ملتپال بلوچستان له وسلو سره غرونو ته وختل او د پاکستاني امنیتي ادارو په خلاف یې مبارزه پیل کړه. د دغو وسلوالو ډلو بیلتون غوښتونکي بلوچستان وایي تر هغه وخته به قرار نه کښېني چې د بلوچستان خپلواکي یې نه وي ترلاسه کړې. بلوچ ریپبلیکن ګوند هم یو له دغو ډلو څخه دی. د نواب اکبر بوکټي زوی طلال اکبر بوکټی د دې ګوند د مشر برهمداغ بوکټي په اړه وایي هغه ځوان دی او د آزاد بلوچستان خبرې کوي. هغوی پر حق دی ځکه په بلوچستان کې چې بې ګناه خلک وژل کیږي او مړې غورځول کیږي، په داسې حال کې هیڅوک هم له پاکستان سره نشي پاتې دی. موږ په دې تمه یو چې له پنجاب کوم داسې څوک د پاکستان واکمن راشي چې زما د پلار قاتلین ونیسي او په جزا یې ورسوي چې بلوچستان د پوځ مخالفت پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو روژه مات کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې له مرورو بلوڅو سره خبرو اترو ته حاضر دی او د دې لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر، والی او ځینو نورو قبایلي مشرانو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. د نواب اکبر بوکټي زوی طلال اکبر بوکټي د دې کمیټې په اړه وایي د بلوچستان اعلی وزیر خپله وایي چې د ملیشا ځواکونو مشر زموږ په واک کې نه دی. والی خو د پرویز مشرف ټاکل شوی والی دی. د پیپلز ګوند چې دلته کوم ائتلافي حکومت دی دا خو استخباراتي دارو جوړ کړی دی. دوی هیڅ واک نه لري چې له مرورو بلوڅو سره د مذاکراتو کمیټه دی جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د نواب اکبر خان بوکټي د پنځم تلین په مناسبت نن د کوټې په ځینو برخو کې او همدارنګه په اکثرو بلوچي سیمو کې بشپړ کار بندیز دی. د لویو لارو پر سر لویو او کوچنیو موټرو ته هم د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د نواب اکبر بوکټي جمهوري وطن ګوند، د برهمداغ بوکټي بلوچ ریپبلیکن ګوند او ځینو نورو ملتپالو او وسلوالو بلوچ سازمانونو دا ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ورلګیدنی په میلیونونو افغاني سیان اړولې. هغه وو چې تیر ورځ نه وخت د لشکرګاه په منځ کې د لرګیو په مارکیټ کې ولګید. د سلګونو هټیو ترڅنګ لسکونو کورونه هم لوله پکړل. هټیواله دولت غواړي چې له دوی سره د دې سیان په جبران کې مرسته وشي. له لشکرګاه د یو شمیر د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې سره اورو.
بیا چې رالم دلته کور مو ورسره اخیستو، یو مچر مو د شای شرا ورکستو، هغه م سره مړ کې مچر مو وسي بوم تلته به ځای مو ودروي. نور به کور کې دا شی نه پاس شوی، نه خوراک ته پاس شوی، نه څښاک. ور ډېر بدرازه ور خو داسې د غزاګي سره ګرځ ور اخیستو. دغه چاله ول ور واخسي برنو ګور کورو مور ګرځ کور ورسره.
جمعه گل نو دا خو دې هر چا په کور دا باندې څو کال لري ور زواز ما ته 15 پیټه کاوی له کتیا له کرپی را تاوان رسیدلی یواز دې شل کرپی ما یواز سوي دي په کور کې د دې شل کرپی مې ټال سوي دي یو مې رخصه سوي دي یو مې ژرنده سوي دي یو مې موټرسایکل سوي دي دا ټول سوي دي دا کور دوه کور چې واغه د ټول کورو کالی او شی ټول سوي دي دا تاسو ویني یا دې وګوري یو شی نه
او لشکرګه کې متاسدی رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدي له همدې څرګندونو سره د اسادی رادیو د دې سات خبري مچاله هم سرته رسی شي. البته زموږ خبرونه د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. په بل خبرونه کې قادر حبیب له تاسو سره دی. قادر حبیب تاسو خبرونه ته شرغلی.
تشکر از شما آقای شبر شنونده عزیز، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت شورای عالی صلح به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی به آن کشور سفر کند. از پیوستن بیش از 100 تن از مخالفین مسلح در بدخشان با دولت میشنوین و همچنان گزارش های دیگر. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، مقامات محلی در ولایت لوگر گفتند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی شب گذشته 6 نفر ملکی در اینجا کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام گرفتن رشوت در بدل دادن قراردادها به شرکت‌های مشخص در افغانستان دستگیر شده است. در نتیجه انفجار در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نایجیریا حداقل 7 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها، مقامات محلی در ولایت لوگر گفتند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی شب گذشته 6 نفر ملکی در این ولایت کشته شدند. قماندان امنی ولایت لوگر غلام سخی روغلیوانی گفته است حمله در اصل بر علیه یک قماندان طالبان که بر سر وی جایزه تعیین شده بود صورت گرفت. قماندان پلیس گفت 4 تن از طالبان در این حمله کشته شدند ولی 6 عضو یک خانواده هم قربانی شدند. یک سخنگوی ناتو در کابل گفته است او کشته شدن افراد طالبان را تصدیق می کند ولی در مورد کشته شدن افراد ملکی معلومات ندارد و در این مورد تحقیقات خواهند کرد. صبح امروز در نتیجه یک انفجار در مقابل قماندانی امنی ولایت هرات یک زن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. نورخان نگزاد سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که در داخل یک کراچی دستی جاسازی شده بود. دکتر برکت الله محمدی معذف در بخش جراحی شفاخانه حوزوی هرات میگوید در اثر این انفجار 1 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام گرفتن رشوت در بدل قراردادها به شرکت‌های مشخص در افغانستان دستگیر شده است. دستندری وادی که به حیث مسئول آتش نشانی و امور عاجل معذف شده بود روز پنجشنبه در یک محکمه فدرالی در ایالت اتلانتا حاضر شد. سارانوال قضیه می گوید وادی با یک شرکت افغانی معامله کرده بود که در بدل دادن یک قرارداد با آن 4 لک دلار از آن می گیرد و موافقه کرده بود که با گرفتن 1% از این شرکت قراردادهای مهم دیگر را با آن می دهد. سارانوالان می گویند آقای وادی روز چهارشنبه 95,000 دلار را نقد در ایالت اتلانتا به دست آورد و کمپانی مربوطه به او وعده کرده بود که با به دست آوردن قراردادها پول باقی مانده هم به او رسانده خواهد شد. مامورین پلیس اداره استخباراتی فدرالی آمریکا دست به دست او را دستگیر کردند. و حکومت ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن پولهای کمکی اداره انکشافی این کشور به دست گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان نگران است. دکتر یماشیتا رئیس اداره انکشافی بین المللی آمریکا برای افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت با وجود این نگرانی ها آنان میکانیزمی را ایجاد کردند که تا حتی الامکان از این کار جلوگیری صورت بگیرد. و حالا هم چند خبر از جامعه جهانی. امروز در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نایجیریا انفجار شدید رخ داد. به گفته مامورین نجات حداقل 7 نفر در این حادثه کشته شدند. شاهدان عینی میگویند یک لاری پر از مواد انفجاری به شدت به محوطه داخل شده و در آنجا انفجار کرده است. بخش‌هایی از ادارات ملل متحد در اینجا تخریب شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما در نایجیریا چندین گروه افراطی فعال میباشند، از جمله گروه بوکو حرام که شاخه القاعده در شمال آفریقا است. در حالی که هنوز طرفداران معمر القذافی در بعض نقاط پراگنده ببخشید در حالی که هنوز طرفداران معمر القذافی در بعض نقاط پراگنده ترابلس پایتخت لیبیا با مقاومت ادامه میدهند، حکومت شورشیان به این شهر رسیده و تلاش ها را برای ایجاد ثبات آغاز کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های غربی در جریان انتقال مرکز شورای ملی انتقالی شورشیان لیبیا از بنغازی به ترابلس، در حدود نصف رهبری شورشیان به ترابلس رسیدند. مسئول امور مالی و نفت در شورای ملی انتقالی علی الترهانی رسیدن به ترابلس را یک لحظه تاریخی خواند. همزمان با این برخوردهای پراگنده در شهر ادامه دارد و قوای شورشیان میگویند آنها یک عملیات گسترده را برای تصفیه مناطق اطراف میدان هوایی ترابلس که بعضی از حامیان قذافی هنوز هم در آنجا مقاومت میکنند آغاز خواهند کرد. خود قذافی بعد از آن که شورشیان روز سه‌شنبه اقامتگاه او را در ترابلس تصرف نمودند ناپدید شده است. نظر به خبرهای اخیر، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که امروز طیاره‌های این کشور یک مخفیگاه زیرزمینی را در شهر سرت لیبیا که زادگاه قذافی می باشد مورد حمله دقیق قرار دادند. فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند که مردم سوریه بار دیگر امروز به سرکا برآمده و به اعتراضات چند ماهه خود علیه رژیم بشار الاسد ادامه دادند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا می باشد هزاران نفر در شهر حمص به تظاهرات دست دادند. در شهرهای دیگر از جمله شهر شرقی دیرالزور قوای امنیتی مظاهرات را براه انداختند. مظاهرات را سرکوب کردند. آنها همچنان با مظاهره کنندگان در دامنه های دمشق نیز فایر کردند. در مورد تلفات تا حال کدام خبر نشر نشده است. مظاهرات نو در یک زمان آغاز شد که نمایندگان روسیه و چین مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد پیشنهاد کشورهای غربی برای اعلان تعزیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تحریم نمودند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند قوای امنیتی سوریه از آغاز مظاهرات بر ضد رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس تا حال بیش از 2000 نفر را کشتند. مقامات پاکستان میگویند سیلاب‌هایی که در نتیجه باران‌های موسمی سرازیر شدند ده‌ها نفر را در شمال غرب این کشور به هلاکت رسانده است. سیلاب روز پنجشنبه در دره دورافتاده کندیان در ایالت خیبر پختونخوا سرازیر شده، خانه‌ها و محلات را به ویرانه تبدیل کرده است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث در منطقه عدنان خان گفته است که 33 جسد تا حال پیدا شده و 38 نفر دیگر لادرک می‌باشند. ویرانی پلها و سرکا در سیلاب شبیه این سال گذشته مانع فعالیت نجات و کمک رسانی شده است. سیلاب سال گذشته 1/5 قلمرو پاکستان را فرا گرفته بود که در آن 2000 نفر کشته و بیش از 20 میلیون نفر دیگر متاثر شدند. و فرزند والی سابق پنجاب سلمان تاثیر که در ماه جنوری کشته شده بود توسط افراد مسلح در لاهور ربوده شده است. سلمان تاثیر با قانون موسوم به قانون ناموس رسالت در پاکستان مخالف بود. یک مقام پلیس واکنش سریع پاکستان سید ممتاز گفته است 4 فرد مسلح بر موتر شهباز تأثیر حمله کرده و او را به زور در موتر خود جان داده و با خود بردند. تا حال هیچ کس مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. برادر شهباز شریار تأثیر بر رسانه ها گفته است که خانواده وی از طالبان و گروه های افراطی پاکستان تهدیدهای پیهم را به دست می آوردند. سلمان تأثیر در ماه جنوری توسط محافظش هدف تیر قرار گرفته و کشته شد. محافظش بعداً اعتراف کرد که تأثیر را به خاطر مخالفتش با قانون ناموس رسالت کشته است. به اساس این قانون کسانی که کفر میگویند و یا به مقدسات اهانت میکنند به مرگ محکوم میشوند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 88.5 FM شنیدین. ساعت 6:38 بعد از ظهر است. مؤسسه تحقیقاتی جناح پاکستان و صلح آمریکا در گزارش میگویند مداخله پاکستان در افغانستان باعث شورش در خود این کشور شده است. کارشناسان افغان چی میگویند؟
نقش پاکستان در تشکیل بحران در افغانستان اشاره میکنه و خواهان پایان از این هرچه دقیقت تغییر دید.
وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی به آنجا سفر کند.
بحث ما زیادتر سر مسائل اقتصادی بود و مسائل تحلیل اوضاع منطقه. ما با اونا معلومات بدیم راجی افروسه انتقال.
بیش از 100 تن از مخالفان مسلح در بدخشان با دولت پیوستند. سرکرده این گروه
عدالت وجود نداشت. ما از حکومت افغانستان ناراض نیستم، ما از اعمال حرکتش ناراض هستم.
مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. قادر حبیب هستم با همکاری تکنیکی امان امیرزاده در برنامه این ساعت با شما عزیزان که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. مؤسسه تحقیقاتی جناح پاکستان و مؤسسه صلح آمریکا در گزارش تازه میگویند پاکستان از مدت 20 سال است که در امور افغانستان شدیداً مداخله میکند و این مداخله باعث شده تا شورش و آشفتگی در داخل پاکستان هم افزایش بیابد. سیاست مداخلگرانه پاکستان همچنان به گفته آنها باعث شده تا افغانها راجع به نیت پاکستان بدگمان باشند. جزئیات بیشتر این گزارش را از غفور متین میشنویم.
مؤسسه تحقیقاتی جناح و مؤسسه تحقیقات صلح آمریکا اخیراً به صورت مشترک یک راپور مفصل زیر عنوان پاکستان، ایالات متحده آمریکا و ختم بازی در افغانستان تهیه کردند که در آن نظرات و احساس نخبگان سیاست خارجی پاکستان وسیعاً انعکاس یافته است. این راپور در یک گرد همایی که به روز پنجشنبه در اسلام آباد دایر گردیده بود و در آن یک گده سیاستمداران برجسته، حقوقدانان، دانشمندان، کارمندان رسانه‌ها و جامعه مدنی اشتراک نموده بودند، مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت. در آغاز محفل، شیری رحمان رئیس مؤسسه جناح در مورد ضرورت این تلاش مشترک صحبت کرد و راجع به نقش محوری پاکستان در ختم جنگ در افغانستان توضیحات داد و گفت هدف از تهیه و نشر راپور این بود تا روشنفکران و نخبگان سیاست خارجی پاکستان دور یک میز جمع گردند و راجع به اولویت‌های ایالات متحده آمریکا و اهداف پاکستان روشنی بیندازند. شری گفت مؤسسه جناح تمام امکانات و منابع خود را به کار خواهد بست تا یک زمینه مشترک را میان آنهایی که موافق ختم جنگ در افغانستان هستند پیدا کند. رئیس مؤسسه تحقیقاتی جناح گفت پاکستان در تامین ثبات و حق حاکمیت افغانستان نقش اساسی دارد. بنابراین بهتر خواهد بود تا از روند آشتی افغانستان حمایت شود و حل سیاسی نسبت به حل نظامی مرجع دانسته شود. رئیس مؤسسه جناح گفت حالا این کاملا به نفع پاکستان است تا با همه همسایه ها و متحدین خود به شمول افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقارب و همگرایی داشته باشد. سلمان زیدی یک تحلیلگر امور امنیتی و مؤلف راپور گفت اینجا یک رابطه حقیقی و ذاتی میان ثبات پاکستان و افغانستان وجود داشته و صرف یک حکومت مشمول و نسبتاً مؤثر در کابل میتواند اداره باثبات را در هر دو طرف سرحد تضمین نماید. عزیز احمد خان سفیر سابق پاکستان در افغانستان در امین محفل از روند صلح در افغانستان حمایت نمود و گفت با وصف این که پاکستان یک متحد کلیدی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم است، اما بی‌اعتمادی و بدگمانی علیه یکدیگر عمیقاً وجود دارد. در راپوری که از طرف مؤسسه تحقیقاتی جناح و مؤسسه تحقیقاتی صلح آمریکا به صورت مشترک تهیه گردیده گفته شده، بعضی از نخبگان سیاست خارجی پاکستان فکر می‌کنند که میلیاردها دلار کمک هند برای افغانستان و پیشنهاد دلی جدید برای تربیت نیروهای امنیتی این کشور باعث یک تلاش ناخواسته ختم جنگ را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته نشریه دیلی تایمز، اشتراک کنندگان گرد همایی تصدیق کردند که پاکستان در 20 سال گذشته شدیداً در افغانستان مداخله کرده و این مداخله باعث شده تا شورش و آشفتگی در داخل پاکستان افزایش پیدا کند.
در باره گزارش تازه مؤسسات تحقیقاتی جناح پاکستان و صلح آمریکا شنیدید که میگویند مداخله پاکستان در افغانستان باعث شورش در خود این کشور شده است. اما کارشناسان افغان در مورد این گزارش چی برداشته و چی فکر میکنند؟ نظر عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی را ساعت قبل پرسیدم.
این گزارش دنوی خود های زخمیت هست لخاطر که بر اولین بار هست که موسیقی جرقاتی معتبر پاکستانی عملا و دستلا رسمن مسئله نقش پاکستان در تشوید بحران در افغانستان اشاره میکنه و خواهان پایان ازی هست یا دقیقت تغییر ازی هست. اما در نظر داشته باشین که حلقه تصمیم گیری در پاکستان فعلا محدود تر از زمانی هست که از زمان ها گذاشته هست. یعنی من فکر میکنم که در حال حاضر تقریبا تمام صلاحیت های تصمیم گیری و فاکتورهایی که بر او مؤثر است چی از ابزارهای سیاسی و ابزارهای مالی تقریبا منحصرن در اختیار نظامیای پاکستانی و تعداد از حلقات بنیادگرا قرار دارند. انستیتوت جناح تا حدی هم با نظریات لیبرال شهرت داره. من با وجودی که مثلا حقایق عمده ای مطرح ساخته و من بسیار مطمئن نیستم که در قطعی انعکاس دهنده نظر اما حلقات اساسی تصمیم‌گیری پیرامون مسئله افغانستان و مخصوصا حلقاتی که مستقیما با بنیادگراها در ارتباط هستن ما فکر نکنم که نکاست.
چی فکر میکنین آیا نظر
تاثیر زی باشه؟
بله، آیا نظر این دو مؤسسه تحقیقاتی خصوصا شما از جنای پاکستان هم گرفتین اینا میتونه که بر حلقات در پاکستان تاثیرگذار باشه، حلقاتی که صلاحیت تصمیم گیری را دارن؟
مطمئنا به تاثیر نخواهد بود به خاطر که من فکر کنم که گزارش که این گزارش دقیقاً نکاس هندی بحرانی بودن و بسیار حساس بودن موقعیت پاکستان در شرایط فعلی در قبال مسئله افغانستان میکنه. یعنی با این گزارش نشان میده که پاکستان در خطر انزوای کامل بین ملی بنابر پشتیبانی تروریسم قرار گرفته، ولی اولا و اگر کدام تاثیری هم داشته باشد نتایج زیره باید در یک مورد طولانی تری باید انتظار داشته باشد و در نهایت هر نوع پالیسی پاکستان یا تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان متکی به دو فاکتور اساسی است. فاکتور اول کارکرد و عمل کرده به اصطلاح جانب افغانی هست که چگونه از این اوضاع بهره برداری میکنن و مسئله دوم ایست که تا چی حد هماهنگی میان افغانستان و متحدای بین المللیش در قبال مسئله پاکستان و بالاخره تا چی حد متحدای منطقی و بین المللیش تا چی حد در این حد هماهنگی وجود داره. در غیر از اون من فکر نمی کنم که تاثیرات آنی زیر باید انتظار داشت.
با تشکر از عمر شریفی، کارشناس رابطه بین المللی در کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. آزادی. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی در رابطه با تقویت روند مصالحه در افغانستان با آن کشور سفر کند. دکتر زلمی رسول که به تازگی در رأس یک هیئت افغانی به امارات متحده عربی سفر کرده میگوید در جریان این سفر در مورد مسائل مختلف با مقامات آن کشور صحبت کرده. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با وزیر خارجه افغانستان مصاحبه کرده و نخست او در مورد جزئیات سفرش به متحده عرب معلومات میدهد.
بله، این اولین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی بود که مذاکرات در یک فضای بسیار دوستانه و برادرانه صورت گرفت. این نکاس دهنده اراده قوی هر دو طرف است برای تحکیم هرچه بیشتر روابط و همکاری ها در همه ساعت. در این اجلاس اول امضای یک یادداشت تفاهم مابین مشورتی سیاسی روی مسائل دوجانبه منطقوی و بین‌المللی بین دو وزارت خارجه امضا شد و با روز امضای یک یادداشت تفاهم مساعدت بلاعوض 250 میلیون دلار آمریکایی برای تمویل پروژه انکشافی بر افغانستان بود، مخصوصا پروژه اعمار 4000 آپارتمان رایشی برای معلولین و معیوبین در منطقه قصبه کابل. در این زمان مذاکرات زیاد بالاکمندی جدی طرف برای جلب سرمایه گذاری امارات متحده عربی و تدوین موافقتنامه های سرمایه گذاری و همچنین موافقتنامه اجتناب از مالیات مزایف صورت گرفت. در این زمان توافق روی تقویت همکاری در سایه معادن، زراعت، تعلیم و تربیت، تحصیلات مالی، مخابرات و مسائل سیاسی، مخصوصا دلچسپی زیاد امارات متحده عربی در سرمایه گذاری در عرصه معدن
وزارت در افغانستان بود و بحث راجعه به برگرداندن زندانیان افغانی در امارات هستند که بیاین و بقیه زندان خوده اگر بخواین بر افغانستان بگذارن صحبت کرد.
خب امارات متحده عربی در گذشته علاقمندی نشان داده بود که حاضر است تا میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح در این کشور میانجیگری بکنه و یا بهتر از بگیم ابراز آمادگی کرده بود که در قسمت تقویت روند صلح در افغانستان همکاری میکنه. چی صحبت هایی داشتین در این زمینه شما با مقام های امارات متحده عربی؟
البته شما میدونید که مسئله روابط صلح مربوط شورای عالی صلح هست و باید ما صحبت کردیم که امکان داره در آینده یک هیئت عالی از شورای عالی صلح به اونجا سفر بکنن و همونطور که به یک کشورها سفر کردن به اونجا هم سفر بکنن و مسائل به اونا مطرح بسازن. بله
گفته میشه که در گذشته مقامات کشور ابراز آمادگی کرده بودند و سایر کشورها مثل ترکیه که ناظر هستند در کشورشان دفتر سیاسی برای طالبان ایجاد شده. این مورد شما صحبت کردین یا خیر؟
نه در این مورد ما صحبت نکردیم. بحث ما زیادتر سر مسائل اقتصادی بود و مسائل تحلیل اوضاع منطقه. ما با اونا معلومات بدیم راجع به پروسه انتقال و همچنین پروسه صلح که گفتیم به اونا که هیئت عالی این پروسه صلح کمیسیون عالی صلح ختم به موضوع صحبت کردن و مشخصا راجع به یک دفتر صحبت نشد.
250 میلیون دلار را که امارات متحده عربی متحد شده که برای ساختن آپارتمان ها برای مایوبین به مصرف میرسه، مشخصا این چی وقت کار از آغاز میشه؟ از کدام طریق به افغانستان سپرده میشه؟
والله ایشی باز البته طرفان که راجع صحبت خواهد کردن که در اینکه یک سیزی پول منظور کل از این یک سیزی پول برای پروژه ساختمان هاست، آپارتمان هاست و باقی اونا انتظار دارن که ما چی پروژه دیگر به اونا پیشنهاد میکنیم که البته اونا ای پول از او استفاده شود.
قسمی که شما اشاره کردین و مقام های امارات متحده عربی در مورد بازگشت زندانیای که افغانی که در او کشور زندانی هستند نی صحبت کردین، میتونین که به چی تعداد فعلا افغان ها در اونجا به چی جرایم زندانی هستند؟
خب هر قسم جرایم است، جرایم خفیف هم است، جرایم جدی هم است. ما یک پیشنهاد ازی که تبادله زندانی در به اونا پیشنهاد کردیم و معلوماتی که ما داریم اکثریت زندانیایی که اونجا داریم آرزو دارن که پس وطن خود برگردن و یک سری زندان خود پس به افغانستان تیر بکنن. به این موافقه رسیدیم که یک هیئت از وزارت عدلیه بشینن و این را به فیصله برسن که اونا بتونن پس به افغانستان برن. بردود 150 تا 200 نفر خواهد باشد. البته مشخص تر خواهد شد در آینده.
دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان بود در گفتشونده با رادیو آزادی که میگوید هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عرب در رابطه با تقویت روند مصالحه در افغانستان با این کشور سفر میکند. در این حال بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت بدخشان با پروسه صلح پیوستند و میگویند مخالفت آنها با دولت نه بلکه با فساد موجود در ادارات دولتی بوده است. رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی گفته است که آنها تلاش میکنند عوامل را از بین ببرند که موجب دوری مردم از دولت میشود. دیان احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
این گروه مسلح طالبان که شمارشان کم از کم به 110 تن میرسد از 6 سال بعد این سود در ولسوالی درعیم ولایت بدخشان علی حکومت محلی فعالیت مسلحانه داشتند. در محفل وسیعی که به مناسبت پیوستن این گروه در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار گردیده بود، مولوی عبدالهادی فرمانده عمومی طالبان پیوسته به دولت سخنرانی کرد. مولوی عبدالهادی که در رژیم طالبان قماندانی فرقه 16 طالبان را در کابل عهده‌دار بود گفت که مخالفت طالبان در بدخشان در اصل مخالفت با حکومت مرکزی در کابل نیست، بلکه مخالفت با گسترش فساد اداری، ظلم و بی‌عدالتی در دستگاه دولتی و عدم حکومتداری خوب در قدرت‌های محلی در بدخشان بود. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:
عدالت وجود نداشت. ما از حکومت افغانستان ناراض نیستم، ما از اعمال حرکتش ناراض هستم. ما به کمک نیاز داریم. ما مردم بدخشان خصوصا ولسوالی دریم غریب است.
دکتر شاه ولی الله ادیب والی بدخشان، جنرال ملا عبدالصبور نصرتی قماندان امنیه بدخشان و پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح از سخنرانان این گرد همایی بود. رئیس شورای عالی صلح به عدالتی و عدم حکومتداری خوب را از چالش های عنوان کرد که در برابر دولت افغانستان قرار دارد. پروفیسور ربانی وعده سپرد که با این چالش ها در هماهنگی با مقامات دولت افغانستان با جدیت مبارزه خواهد کرد. وی اضافه نمود:
دولت افغانستان هم، ولایت افغانستان و مسئولین امنیتی افغانستان و شورای صلح افغانستان هم تا تمام اون مطالب قانونی اونها را لبیک میگه و ما کوشش میکنیم بعد از این اجازه نتیم کسایی بوده باشه در ولایت ما که جنگ فروغی بکنه.
بدخشان یکی از جمله ولایاتی است که در حال حاضر در ولسوالی های وردوج، ولسوالی کشم و درایم تعدادی از طالبان مسلح در مخالفت با دولت افغانستان قرار دارد. مقامات گفتند که با پیوستن این گروه 100 نفری در ولسوالی درایم ثبات و امنیت دوباره به حالت اولیش برگشت. مقامات شورای عالی صلح میگویند که تلاش ها به خاطر پیوستن گروه های ناراضی از دولت به شدت جریان دارد. طالبان در این مورد تا کنون ابراز نظر نکردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. رئیس جمهور افغانستان از موسسات خیریه و تاجران افغان میخواهد تا در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر مردم بی‌بذات را کمک کنند. حامد کرزی در تازه‌ترین بیانیه رادیویش که از طریق رادیوی ملی افغانستان به نشر می‌رسد، همچنان گفت برای هر افغان لازم است اگر همسایه و یا هموطنش از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و توان تجلیل از عید را ندارند، آنان را همکاری کنند. هم‌اکنون بسیاری از افغان ها که در ولایت های مختلف بسر می برند به علت فقر و ناتوانی نمی توانند تا از روزهایی تجلیل کنند. سید فاطم محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در حالی که کمتر از 5 روز دیگر به فرارسیدن عید سعید فطر باقی مانده و آمادگی ها برای تجلیل از این روزها در سراسر افغانستان ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی از افراد توانمند درخواست میکند تا برای مردم بی‌بضاعت مساعدت بکنند. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش خطاب به مؤسسات خیریه و تاجران افغان گفت که دین اسلام هم حکم کرده تا در چنین روزها باید افراد نیازمند را کمک کرد. با گفته آقای کرزی، در صورتی که در همسایگی افراد توانمند، مردم نادار و کسانی که توان گرفتن آمادگی برای عید را ندارند موجود باشند، برای آنان نیز تجلیل از عید خوشایند نخواهد بود. آقای کرزی میگوید از سرمایه‌داران و تاجران امید دارم تا زنان بیوه، اطفال یتیم، مردم بی‌بضاعت و آن عده از ریش سفیدان و مریضان را که توان کار کردن را ندارند در ایام عید فراموش نکرده و کمک های لازم را به آنان بکنند. برای مؤسسات کمک کننده و خیریه در کشور نیز میگویم که برای فرارسیدن عید چند روز محدود باقی مانده، با زودترین فرصت ممکن کمک های خود را به شهرها و مناطق دوردست برای مردم مستحق برسانند. در حالی که در این روزها مردم جهت گرفتن آمادگی به خاطر روزهای عید برای خرید لباسهای نو و مواد خوراکی گوناگون به بازارها می روند، اما هستند تعدادی از فامیلها در بخشهای مختلف افغانستان که حتی قادر به دریافت غذای شبان روزیشان نیستند. ده ها فامیل از مناطق مختلف این کشور که همکنون در منطقه چمن حضوری شهر کابل در زیر خیمه ها زندگی می کنند نیز از جمله همین فامیلها به شمار می روند. برای اینکه این فامیلها در چه وضعیت قرار دارند و چگونه از عید تجلیل میکنند، با کمپ چمن حضوری رفتم و با برخی از آنان صحبت کردم.
برید ما یه چیز نداریم بیرد جان، خودم بیوه هستم، بچه معیب هست، به کس به کوی هستیم اونو جفتیدیم.
نام نقیب هست.
در کجا زندگی میکنین شما؟
در میخوای ما زندگی میکنم.
برای عید چی آباده گرفتید؟ لباس نو جور کدی؟
چیز جور نکدیم.
چرا کالای نو نگرفتی براتون؟
فیصل ندارم.
از امی تجارا اینمی خواهیش داریم که ما اول به دامن خدا دست انداختیم، دوم به دامن امید اونم ما، بر ما یک چیز کمک کنن.
دید کالا نکردیم، چی بکنم؟ پیسه نداریم، چیز نداریم، در قصد کوچه هست برای میگویم میگه کالا نداریم.
افغانستان از جمله کشورهایی به شمار می رود که در حال حاضر 100,000 نفر در این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند.
و حال هم یکی از پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتن.
از پیام های شما
رادیو آزادی، شما از ولسوالی سالنگ تماس گرفتیم. ولسوالی سالنگ هم سر یک دره پشنگره و در اینجا مایه هم داره که دو نوع مایه داره، یکی مایه های براتی داره و یکی هم مایه های وطنی که شیرمایی بسیار بهترین مایه است. دلی میگید که در اشخاص افراد با استفاده از این فرم سری تناترا دارن میان دمه او به توسط برق شارت بدنن، یعنی این مایه های چیچه شم کلانش خورش از بین میدارن ولسوالی سالنگ فقط در جایی که نوش شور و چپال و خیانت و رشوت خوری شده از بحث عالم کلا و میتاره که نگره ما از شخص وزیر صاحب داخله خواهش میکنیم که با ولسوالی با قماندانی هم نیه سال پروان وزیفه بده با قماندانی هم نیه سالنگ وزیفه بده که از شور و چپال سوز بده که مایا را جیدن و هم پولیس با لباس های نیمه برانه میگردن در مطرح رنجر های پولیس ما میره صدای ما را با وزیر صاحب داخله برسنن کلا و اشاره را بگیرن که این مایا از بین میره از برای خدا غیر دوی وطن خیانت دیگه چیز فعالیت نیست پشت انکشاف نیست غیر خیانت هم چیزای مایار هم از بین بره و سلام.
شما میتونین با تماس گرفتن به شماره 07-84-620 پیامتان را به پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنید که در لابلای برنامه های رادیو آزادی و همچنان در برنامه آزادی و شنوندگانی پیامهایتان را به نشر میرسانیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. در همینجا به پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی با مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود.